سلامونه وخت غرمې دولس بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14 ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او سره نارم محمد هرکلی کو اله روغ جوړ او خوشاله بیاس. په فرانس کې تر ګرځېدونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې راوړو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو پایل به له خبرونو کو مایک سپارم خپل همکار اسرار علمومن ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پیرس کې څباند یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وجل شوي دي. پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه خبرې کیدونکې دي. د فرانس په سرخا پیرس کې تیره شپه ناوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړ.
L'état d'urgence sera décrété.
نوموړی وایي اسرائیل حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېری قربانیانو د هغو د خپلوانو د جوبل شو په اړه سوچ کوم. باید چې موږ له صبره کار واخلو، د یووالي مظاهره وکړو، باید چې موږ متحد او آرامۍ سره اوسو. د ترګری پر وړاندې باید فرانس مضبوط اوسي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د فرانس د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اووه ځان په چونکو توکو سره لوزولی او د ده په خبره کېدای شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یوه کنسرټ هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یوه رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګي او بمي بریدونو کې وژل شوي. د پیښې عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. څېړونکي وایي کېدای شي د دې برید تر شا د داعش ډلې لاس وي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرداد عزیز د څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرداد عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. پروان کال کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګه دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سفران وفاقي وزیرو ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیرو معلومات ورکوي. خو د په خبره هغه دا مهال له ملک بهر دی. له دې وروسته اپوزیشن غړو د سینټ له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو. د خیبر پختونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلیک لیزان کونسلې جوړې کړې دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتملې دغه ولسی رابطه کونسلې د قانوني عملداري ښه کولو او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړې کړل شوې دي. دغه کونسلې به د لاؤډ سپیکرو په استعمال او کرایا کورنو کې اوسېدونکو باندې هم نظر ساتي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال ډوته ویل په دغه نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د ده په خبره لا هم نشي ویلی چې دغه نښتې به تر کله روانې وي. د زابل د والی ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشري مولا محمد رسول کوي. بلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنگيږي. تاسو لمشال دیو خبرونه اوري. نن په ویانا کې د شام د سولې پړه لکیدونکو وروستۍ خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې بعد روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکزیان برخه واخلي. پرون د برتانیا د بنو چارو سیکرتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته وویل چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدای شي تر ټولو لویه ستونزه وي. اور د په خبره یقینا چې دغه بعد نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری هم تیر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. او په همدې حال کې د کوردانو پېشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي خرګوټې سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دغه اعلان تېر ورځ د عراقي کوردانو سیمه ییز مشر وکړ. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 44 کسان وژل شوي دي.
په فرانس کې تر ګربېدونکو کې تر 160,000 کسان وژل شوي دي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. یو کس څه ولیدل؟ سټیډیم دننه دوی چاودنې واورېدو چې د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولی. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د کره او پوره معلوماتو نور کول پرسر د سینټ له غونډې احتجاجن بایکاټ کړی. سینیټر عثمان کاکړ هم په دوی کې شامل وو.
حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل. مغربي کاریډور کې نه موټروی، نه ریلوی، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته.
په پاکستان کې له لسیزې راهیسې حکومتونه د مدرسو په نظام او نصاب کې د بدلون اعلانونه کوي خو ولې عملي کولای نسي؟
انتها پسند ډلې دي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې په پرې خبرې وکړي بیا په عمل کې پشاله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او پایل هم د فرانس له بریدونو څخه د کسانګه تاسو په خبرونه کې واوریدل. په فرانس کې بیگانه وخت تر اگر بریدونه سوي دي. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې څه د پاسه 160 کسان وشل سوي دي. ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې رپورت کې. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یوه ریسټورانټ کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل سو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اینی شایدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبریال چې کنسرت ته ورغلی وایي د ډزو 4 دقیقې دوام وکړی او خلګو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسلوالو په لزګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسلوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال 2-3 وسلوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د شار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل سوي دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړني مایی کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل، او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند، د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له سټېډیمه وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
Za berani halat elanom yani jini simba watal si aw shay portagra tagham bandiz wala gol si
interdite.
ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو سنتي هوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي، ځکه شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلې دي. په دې ښار کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه لګواش سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون ځخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ سي هر څومره ممکنه وه د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو، او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی. د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو دا رپورټ واورېدی. داسې عیني شاهدینو په خپلو سترګو څه ولیدل، په دې اړه مو د دوو عیني شاهدینو سره خبره کړې. او اول نوم هم دی عباس دراتول.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار متصدی
دیوایی په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان په ټاخی الوزي بهر چراغلم د خلکو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو. او دروازه مور خلاصه کا پنای راوړه، او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څانګې کسانو روختون ته بوسی. د ده پرکین لاس ګولۍ لګېدلې وه،
چپش هم اصابت کرده بود.
داو عباس. او یو بل عینی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډیو ته وویل
دو تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم.
دی وای د استادیوم دننه دوی چاودنې واورېدل شوې. د خلکو د رش له امله موبایلونه سم کار نه کولای. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. دا خو دوه عیني شاهدین. دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد څه وي، په دې اړه احمد چبل له افغان لیکوال او پوه نجیب منلي سره مرکه کړې. ښاغلي منلي په فرانس کې ډېر وخت تیر کړی او هلته هم لوړې زده کړې ترسره کړي. له دې څخه په سر کې پوښتل شوي چې د دې بریدونو به په فرانس اغیز څه وي. د هغوی جواب
په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي.
نه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوي مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نه شي؟
طبیعي خبره ده چې د ټولو مهاجرو سره به عکس العمل سخت شي، او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا به سخت شي، په دې کې شک نشته چې هغه څوک چې نوي اروپا ته ځي، فرانسې ته یا بل هر هېواد ته، د دغو بدونو په یک به ګزې د جذب امکانات بیخي کم شي. هغه ګواښ چې پرون د جرمني مقاماتو کړی وو چې افغانان به لومړي کسانې چې د اروپا نه ایستل کېږي، فکر کوم چې بیا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوي دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوي دي، او ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وسیله فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه ویل شوی. که اعلان شوی و په ډېرو کم ساحو کې د تدید پېښو د خاطره اعلان شوی و څو د خو دپاره یا څو ساعتو دپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هېواد کښې راغلی دا د په دې تېره یو نیمه پېړۍ کې تر نیم پېړۍ زیات وخت کې ما داسې پېښه فکر ته نه راځي. نو په دغو شرایطو کښې د فرانسې اقتصاد باید د څو ورځو دپاره په ټپه درېدلی وي، خو بیا هم فرانسه په داسې یو حالت کښې ده چې د دغسې پېښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او ټولنیز تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص ولري.
دا لیکوال او افغان پوه نجیب منلی چې په فرانسه کې سبق ویلی او هلته اوسېدلی او د فرانس چې پرونی کوم بریدونه سوي دي د هغو اغېز یې څېړلی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې پر ورځ د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړ. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پیپلز پارټي او تحریک انصاف سینټران شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دي دوی ته کره او تفصیلي معلومات ورکړل سي. نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې څه وکړه او آیا دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او که نه په نوي. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې په دې به تاسو ته د پلاننګ اینډ کمیشن وفاقي وزیر احسن اقبال خبرونه درکوي، خو هغه له ملک بهر دی. په کوم چې په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه په دې کې سنجیده دی او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وی چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه بدله کړې ده نو له حکومت یې جواب وغوښت. په کوم چې دوی ته جواب ورنه کړی شو نو دوی له غونډې واک اوټ وکړو. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
مغربي کاریډور بالکل ایستلی دی، واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور، دا پنجاب کاریډور ورته ویل کېږي. پرون په سینټ کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل او د سوال په جواب کې د کاریډور غه کوم جواب لیکلی و، مغربي کاریډور کې نه موټروی، نه ریلوی، نه انرژي زون، یوه منصوبه هم نشته. حسن اقبال صاحب چې دی یا د دوی کوم وزارتونه دي هغه غلط بیانې کوي د دوی زیات نو لیازاد په دې باندې واکاټ وکړي چې د ملک ټول شل کوړه ولس دا په کروڑونو پښتانه دې ته غلط بیانې کوله، بلوڅ غلط بیانې کوله، دا څلور پنځه میاشتې په میډیا کې غلط بیانې کوله.
همدارز کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پېښور کې د قبایلي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل نو هغه وویل چې د حکومت اراده بدلې دي نو ځکه پرې سیاسي ګوندونه احتجاج کوي. سید عالم محسود
وویل مثلاً زمنگ پلا رتلی ہوئے نو پاکستان تا فائدہ ہوا، منگ تم فائدہ ہوا، زمنگ قسمت با بدے دو، منگ با پپینزو کالو کی سل کالا مخیت لگو، زمنگ بے رزگاری با ختم دلا، زمنگ دا مسافری چی کم دا ڈریوران پا دوبائی کی و پاکستان تی سی دا با طول پا دے روح پان رات لگ، زمنگ با یو قسم بے رزگارا نوی پاتا شوی او دا چی کلا پا پنجاب بین زین و آوان خود دادا چی دا سنگی کی صدا چی دے با دے گلگت تا تیری گی دے پختورخوانا با تیری گی و بلوچستان چی کم حتمی زیرے اغا تا برسی اجے کی منہ دے بلوچستان میں تا
د یادونې ده چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجه ظفر الحق وویل چې حکومت څو څو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دی او هم په دغه زړه لار کار کوي باید چې دا متنازعه جوړه نه کړی شي. دا دې هم یادوي چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې په ورځ یو خط لیږلی دی چې ورته پکې ویلی دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سند او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي نو پکار ده چې حکومت په دې نظرثانی وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که افغان حکومت وغواړي
نو دا افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولای شي. نوموړی همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروري بدلې او ټینګار یې کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس حسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې تفصیل زبی شفق راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربهتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړی همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضاوي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
د قانون عملداري د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوی کمیټه نه جوړول پیل کړی دی. د دې پیل له پېښور وسو هم د کار به د سوبې نورو برخو ته غزول کیږي. په دې اړه پرون جوړې شوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دراني وویل منتخبه بلدیاتي استازي او پولیس په ګډه په جرایم پېښه خلکو نظر ساتي او پر ضد به له قانون سره سم کاروایی کوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په ریپورت کې.
تیره ورځ په پولیس لاین پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
په نړۍ کې چرته هم د ټولنې د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي ښکولې. د حکومت سره به چرې هم دومره وسایل نه وي چې په هر کلی کې پولیس مقرر کړي. د ټولنې خلک به هم په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هغوی سره په ګډه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی زیاته کړه چې د امنیتی ادارو او ټولنې د غفلت له وجې په آرمی پبلک سکول پیښور کې تیر کال ګڼ شمېر ماشومان ووژل شو. زمونږ دغه ګڼ شمېر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره هڅه کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد پهاړی پورا او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کرده دی او پا هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمایندگانو نا اغیستل شوی دی او دوی با پا خپلو خپلو علاقو کی د قانون سرسم د لودسپیکر پا استعمال او د کرایه پا کورونو کی پا اوسیدون کو خلکو نظر ساتی او د قانون پا عملداری کی با د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانم کی فیت اللہ مروت دا گلبرگ علاقے نہ نازم یما یہ حقیقت جی سے کل پولیس پبلک کانٹیکس نہیں پولیس اور پولیس پخلو کی ملاو نہیں تو دنیا کی اور ریاست اور طاقت انداز نہ شپا خاور بنا من راولی بیسیکلی دا امن دین دی خلق دا پارا پولیس دی خلق سروس دا پارا دے خو دی پولیس تا پکار دے شخل اعتماد دے خلق دی بحال کی
پولیس چاروا کی وای دا قانون دا عمل داری دا خکول لا پارا دا پولیس او ٹولنی دا شریک ہمکاری دا نوے نظام با دا پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
حکومت ویلی له سروې ورسته به د مومندو او باجوړ زلزله ځپلو ته مالی مرستې ورکړي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیات تر مهال د څو زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. د شانواز سرکزي رپورټ اور.
د محمد او د باجوړ زلزله ځپلي وای چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن لوجې د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړی، نو ځکه هغوی د زلزلې تاوان ته په تمه نه کېني او کورنه یو وار بیا جوړوي. دوی وای چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. حامی مولا د کوټ کې چارمن باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي دی او وای
وجه دا چې د کلي کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته ووایو هغې دا سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیسته. د هغې اوس چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ځینې موږ چاته وایو چې زموږ کور ترک شوی یا خراب شوی، که نو یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې ځکه اوس دته ویم چې دا ولیکه نو بس نه یې لیکم، ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکي فضلي ودود ساپې وای چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. د زیاتوی
دا هغه چې کوم دی نه خو سروې شوې ده او نه د هغه معاوضه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوې ده. نو ستون کې دوباره چې کوم دی زلزلہ راغله دې کې چې کوم دی د هغه اپریشن نه زیات پور او دکانونه چې کوم دی هغه لاند خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ لا تراکې، ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې هغه موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمن اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورنه په خپله جوړوي.
حکومت خو د دې لپاره څه سټیپ نه اخیستی ګنې چې پر لګې دي غریبانو ته چې مرستې کړې دي نو چا داسې پیسې ټکې ورکړې دي. نن غریبانو کوم غریبانو ټول یو شان پک شوي دي، هغه غریب زینم داری په خپل جوړې خانان په خپل جوړې غریبانو په خپل جوړې نمراشي کسان زینه وږي چې خو بیرته لاړ شي، نه چا د پینټ ملاوې نه چا د شین ملاوې نه چا د نور حکومت رجستریشن وګڼي چې ردی ته موږ پیسې ور.
بلخوا په محمد او باجوړ ایجنسۍ کې تر د ډیر هدا پورې سروې شوې ده خو لا هم حتمی رپورت نه دی تیار شوی چې ګنې دواړو قبایلي سیمو کې څومره تاوان شوی. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
مدرسے پوسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال ریڈیو اونی زخبرونه مدرسے پوسنی اثر کی د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
رسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
هاو سم دولسمه بجې سوی اسرار علامه مند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه نا وخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. د ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترینه ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوالان و څارنوال وایي چې د خار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې وو ځان په چوونکو توکو سره لوزولې او د په خبره کېدی شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې بیا د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي. همداراز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر مشرانو د پیرس بریدونه په سختۍ سره غندلی دي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاد عزیز داس پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز د سرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې پر ورځ د سینیټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري په اړه له شوي پرمختګ دوی خبر کړي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د زابل د والي ویان د پرون جمعه مشر ډوتویل په دونخطو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي پکې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. او نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه له کېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځو لوړپوړي مرکزیان برخه واخلي.
خبرونو لنډیز مل اسرار علی مومند اوریدی یا وسم د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پختونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پختونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبی موقعه نه ده بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او کنه، او که چېرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوس باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه وکړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړه جاري کړی شوی ده. بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوز مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږدمهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د آئین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرۍ ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلا مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د مولو حسد وکړی شي او که د مک د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وسنوره هم خکېدی شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د اوو کسانو د وژل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او اسوسیټډ پرس خبري اژانس بیا په بنګلاديش کې سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې یک شنبې په ورځ د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو دوو ښځو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي وو او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښې پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهرې وکړې. ورځپاڼه زیاتوي دا مظاهرې د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسي نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسلواله ډله شک لري. د ورځپاڼې په وینا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلواله ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنګلاديش د هغو سیکولر بلاک لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه 15 واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویریږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د له حالت اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تیروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه ندی اخستی. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي او مشرته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یو هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند په پانسي د بدلولو غوښتنه وکړه چې بل اخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسي ورکړل شو. د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثره وي. سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو ازادي څنګه ته ویل جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیې کې د افغان کډوالو افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې موثرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلې چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داس حال کې ده چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډېری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
د سالم مسالی رپورټ موردی. هم د سالم مسالی یو بل رپورټ اورو. اغم دی د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه چې لا هم روانه ده. د زابل والی هم له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخوا له طالبانو بیلی سوی ډلې چې ملا رسول مشری کوي خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور مشر دی په خاکی افغان کې د ډیرس ولسی وګړو په وژنو تورن نا کړیدا. راځي سلام صلی الله علیه و
سلم. د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څو میورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او وخترابات سیمو کې روانه ده. د زابل ولی محمد انور اڅخزي ازادي رادیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالی د چیلل سو کلونو راهیسی دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو لکبله جګړه روانه ده.
جنگ دیده جریان لري دی په مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونخوا په لری چې د جنگ د لوري شي کېږي په داسې عمر ویل نو سې چې د کوم خواته خپلم دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړه شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښته دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصوري مشري کوي د ملکیانو په وجنې تورن کړه. د دې داو کړه چې مخالفه ډله په خپل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځای اوسیدونکو وژلي چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت په ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو له پناور کې باید یوازې کړل سي. په دغه اړه د ان ډی ټی وی د یو ریپورت مهم ټکی له شاهین بنری اورو.
د زیارت په ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم ویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه ترګر ساتي باید هغه یوازې پریښودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دي چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لوی ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خلوي. مودی ویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر نه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کړې خو په دغه مخاد د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خواوشا 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د عدم برداشت د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد نارې هم وهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او عدم برداشت په پیښو خاموش دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدون وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولې دي چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دی په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 45 غړو د اپوزیشن لیبر پارټي مشر جیرمی کارباین په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړی چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړې. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندۍ جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړیو د حقوقو ضامن دی.
دا مشال ریډیو دا.
د هولوکاست میموریل میوزیم په نامه یوې امریکایي ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې داعش ډلې د عراقي یزیدانو ټول وژنې او د نورو اقلیتونو پر ضد جنګي جرمونو ته ادامه ورکړي چې دارنګ په عراق کې مذهبي اقلیتونو په بشپړه توګه د لمنځه یوړه سي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت جوړ کړی چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ټول وژنې مخنیوي په نامه ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د 2014 کال د اګست نه تر د روان کال د جون میاشتې پورې داعش وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار کې د عیسایانو، ازیدانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد خونړي عملیات کړي دي. یاد اداره وایي دوی پر دې عقیده دي چې داعش ډله د ایزیدی فرقې د ټول وجنې پلان لري. دوی دا هم وایي چې د داعش لخوا د شیګانو پر ضد تشدد دوی اندېښمن کړي دي. رپورټ کې راغلي دي چې داعش د ترکمن او نورو شیګانو پر ضد هم خطرناکې ارادي او پلانونه لري. دا رپورټ په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا هوایي مرسته لرونکو عراقي کردانو د داعش پر ضد لوی عملیات پیل کړي دي، چې دا رنګ د ایزیدانو د خارګوټي سنجار د ګیر چاپېره سړکونو او سیمو کنټرول له وسلوالو بیرته واخلي. دغه سیمې او لارې تیر کال داعش ډلې نیولې وې. داعش ډله چې د شام او عراق درېیمه برخه یې قبضه کړې، پر دې عقیده ده چې ایزیدان د شیطان عبادت کوي. د ایزیدانو په مذهب کې د عیسایت آتشپرستۍ او اسلام عناصر شتون لري. ایزیدان چې شمیر یې شاوخوا 15 لکه دی، زیاتره دا مهال په خپلواکه سیمه کردستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. همداراز د بشري حقونو فعالان وایي شاوخوا 15,000 ایزیدي ښځې او سړي چې په 2014 کال کې وسلوالو نیولي وو، شاوخوا 2,003 تښتېدلي یا نورو سیمو ته سمګل کړی شوي دي او باقي پاتې لا هم د وسلوالو په ولخه کې دي. داعش تیر کال ویلي وو چې دوی د غلامۍ رسم بیا بحال کړي او خپلو وسلوالو ته یې نیول شوې ایزیدي ښځې او جینکۍ په انعام کې وړاندې کړي. ای پی خبری اجانس ته یوې ادارې په حواله لیکي، په داسې حال کې چې د ایزیدي آبادۍ ټول وجنه روانه ده، یو شمېر ښځې او ماشومان یې غلامان جوړ کړی شوي. له یادې ادارې سره په خبرو کې د ایزیدي فرقې ځینو خلکو ویلي دي چې د داعش له وجې دوی خپل معذوران او بیماران په کورونو کې بېاسره پرېښودل او راوتښتېدل. هغو خلکو دغه کار کړی څوک چې غریبانان وو، ګاډی یې نه درلودل او پر خپو له سیمو راتښتېدلي. د رپورټ له مخې د داعش په قبضه کې د ګیرو ښځو، ماشومانو او سړو خوشي کول باید لومړیتوب وګرځول شي.
اسرار عالم مومند رپورټ مو اوریدلی. د جنوبي وزیرستان خبریالانو فیصله کړی چې د وجل سوي خبریال زمان مسعود د ماشومانو او کونډې د مالی مرستې لپاره په اسلام آباد ته ځي او هلته به له چارواکو او نورو اړوند کسانو سره په دې اړه خبرې کوي. زمان مسعود تیره میاشت په ټانک کې وجل سوي چې د وژنې ذمواري یې د تحریک طالبان حکیم الله مسعود تلی قبوله کړې وه. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په ټانګ شه د قبایلي خبریالانو د اتحادیې سره وابسته خبریالانو په یوه غونډه کښې پرېکړه وکړله چې د وژلي خبریال محمد زمان مسعود د کونډې او یتیمانو د مالي ملاتړ او د نورو خبریالانو د ژوند ژغورنې په غرض به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په غونډه کښې موجود په دغه بارې کښې مشر خبریال محمد انور مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میج د جنوبی وزیرستان د یونټی چې څومره هم ممبرون وی دولت رغللی ملاو شوی د میج ملګری څو شپې مخ شوی ویش زمان مسید هغه بچونه د پرو د بیوا د پرو د کونډه د پرو هغه امداد وشي هغه بچونه د تعلیم د پرو سکالرشی ملاو شي.
د نیمه قبایلی سیمه خبریال احسان بیٹنی وویل
دا حکومت نن دا غونډه اوسه دا د محمد زمان شهید د حکومت جو چور جموش وزل سره نو اخ په بارے شو سره چې اخ شاته کونډه بچیان یتیمان پاتې دي دا د بارے شو مالی امداد دوسی او انشاءالله موږ به مخشه پر کوشش کوو چې هغه ته ریلیف ملاو سي د حکومت نه طرفه.
یو بل خبریال خلیل مسعود زیاته کړه
میجا نن لا غونډه وکړه ټول صحافیو نه د جنوبی وزیرستان محمد زمان مسعود پوره د بال بز پوره د میجو د نور خپل قبلی صحافیو نه سره د اسلام آباد پشاور صحافیو سره خبره کوي چې کوم د میج سیمه منګوندی زموږ خلک صدر د وزیر اعظم د سره خبره کوي چې د زمان د بچونو مالی ملاتړ وکړو.
غونډه خبریالانو دا پریکړه هم وکړله چې دغه مقصد د پاره به دوی په اسلام آباد او پېښور کښې د حکومتي چارواکو او د میډیا سره وابسته تنظیمونو د مشرانو سره زرکی ملاقاتونه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې د دیني مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لار کې خنډ څه دی؟ د شاهین بونری رپورټ اورو.
د زیارت پروز د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملی کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلې دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅکله هم ونه مني. نوموړی زیاتوي،
زمونږ هایر ایجوکیشن په دای کې چې اصلاحات کول غواړي نو موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی. موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی خامخ په مدارسو کې یو داسې اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقي معیار ورزيږي نو هغه اصلاحات خو دی په کالجونو کې وکړو چې هغه په زیاده دي چې هغه کې ډیګری هولډر خلک پیدا شي، هغه کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرګرمیانو کې ملوث پاتې شو. زمداري چې زمونږ په موږ دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونو موږ دې ته کړی دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نشتلګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزې مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خدای دې چې په دې کې انتها پسندي او ودشي دهشتګردي او خدای دې چې دغه خبردار ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوس پورې یو حکومت هم برسېدې سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې په خپلې خبرې وکړي بیا په عمل کې په شا لاړ شي.
د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې د سوري د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان سمو د وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلي هم دي.
شاهین بنری رپورٹ ماوریدی. فائنانشل ٹائمز ورسپانې د پاکستان فوج څه پلان لري ترون آنلاین دی لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په پاکستان کې فوج نور د خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړي سي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې مهمه برخه لا ګلای اساورو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رائد شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم تیره میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابته کړه چې ښه واکمني نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپلو فوجیانو حوصله اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرخې ته ځان رسوي. د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورسپانې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورسپانې لیکي چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه کړي، خو د جنرال رایل شریف موثر فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو اتلس میاشتې پوره شوي دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کموالی راغلی دی. ورسپان لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارونو له وجې د فوجي جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلي او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورسپان لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي، خو د فوج څه پلان دی؟ په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنۍ لارې یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال آسم باجوا دی. ورسپان لیکي چې دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورسپانو سرټکی جوړ شي. ورسپان لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رایل شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کول وروسته ژمنه کړې وه چې له هېواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري، خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به له ټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی سوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
مدرسې پوسنی
اصل مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی اصل کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او سم د مشال ریډیو د دې خبري غړي ورستي رپورت تر ازو د افغانستان په لغمان کې وتلي خبريال او لیکوال دا جنبش په درناوي کې وغونډه وسوي چې پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي وکړي. د غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال بازو ما داوید هم ورغلی او د رپورت رالي شلې دي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خبرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د یو چا د هڅو درناوی کیږي، بلکې نورو خلکو او په تېره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي، چې ژبه زده کړي. د ده ژبه فخر شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا د کوم نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چاته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي، تر تاسې خوب نه کړی شي. او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیوونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً
د غونډې په آخر کې یو شمېر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډېره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ماته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو نو باندې چې اوس لاوبالي والی د حالت نه راوځي په مسلکي ډول ځینې شان زده کی او وی کاری.
ډاکټر داود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو درې کتابونه لیکلي چې اوس عملاً د افغانستان د ژورنالیزم په هنځو کې تدریسيږي او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسي جنرالانو کتابونه سری لخرې په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا ستیرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.